په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو. خبرونه به له نجیب عامر وو.
ستړي مشه پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. افتاب محمد خان شیرپا وایي حکومت د خیبر پښتونخوا امنیت ښه کولو ته پام نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان په دوره دی. د اردن بادشاه عبدالله وایي د غزې فلسطینیانو اړوند خپل ټینګ دریځ امریکا ته رسولی. د قامی وطن ګون مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د پاکستان مرکزی حکومت همدارنګه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا خراب امنیتی وضعیت له پامه غورځولې ده. نوموړي پرون د 400 په شیرپا او کلی کې د حیات محمد خان شیرپا د 50 تلین په مناسبت یو غونډې ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد چارواکو د افتاب احمد خان شیرپا د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې امنیت ژمن دی او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان دوه ورځنی دوره پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې وه. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د ترکیې او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د عالي کونسل د اومې غونډې مشري هم کوي او یو شمېر لوزنامې به هم لاسلیک کړي. خارجه وزارت وایي له غونډې وروسته به یوه شریکه اعلامیه هم خپرېږي او اټکل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګری، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له مشر سره کتلی دي. د پاکستان سرکاري خبری اژانس APP نن خبر ورکړی چې کریستالینا ګیورا او شهباز شریف پرون په پاکستان کې د پیسو د نړیوال صندوق د پورونو د روان پروګرام په اړه خبرې وکړې. د اژانس په حواله دا لیدنه د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوالې حکومتوالۍ سرمشریزي یا ورلد ګورنمنت سمیټ په څنډو کې شوې ده. اژانس لیکي چې په دې ملاقات کې په پاکستان کې د مالیاتي نظام، اقتصادي پرمختګونو او معاشي اصلاحاتو اړوند مهمې خبرې شوې دي. IMF د پاکستان لپاره تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 1 بلین ډالر مرستو پروګرام منظور کړو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوبی کې د نړیوالې حکومتوالۍ په سرمشریزه کې له ګډون کولو وروسته واپس اسلام آباد ته رسیدل دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي 40 تن افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي. په بیان کې راغلی چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته چې د تورخم له لارې هیواد ته ستنی شوي دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له هغه هیواده ایستل شوي دي. د یو بل خبر له مخې یو ایراني چارواکی وایي هغه 250 تن افغانان یې بیرته افغانستان ستانه کړی دي چې قانوني اسناد نه درلودل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د طیبات خار عمومي سرنوال حجت صدیقی پر نوویل چې دی افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. ایران په دې وروستیو کې دغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د اردن بادشاه وایي له غزې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه خپل ټینګ دریځ د امریکا ولسمشر ته وړاندې کړی دی. د اردن بادشاه عبدالله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. ټرمپ له اردن او مصر نه غوښتي ول چې د غزې سیمې فلسطینیان دې قبول کړي. د فبروري په 11 له ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال د اردن بادشاه عبدالله وویل هیواد یې چمتو دی چې د غزې هغه 2000 ماشومان قبول کړي چې په کینسر اخته دي او یا هم طبي مرستو ته اړتیا لري. د اردن بادشاه وروسته پر خپل ایکس اکاونټ ولیکل. له ټرمپ سره د لیدو پر مهال د غزه او غربي غاړې د فلسطینیانو د بیا ځای پر ځای کولو په اړه د اردن ټینګ دریځ وړاندې کړی دی، کوم چې د عربي هیوادونو متحد دریځ دی. نوموړی وایي د غزه بیا رغونه دې په داسې صورت کې وشي چې فلسطینیان بې کوره نه شي او د ناوړه بشري وضعیت حل باید لومړیتوب وي. د یادولو ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان چې له غزه د فلسطینیان اردن او مصر ته ولیږدول شي اسرائیلو هرکلی کړی دی، خو اردن، مصر او پخپل فلسطینیانو دا وړاندیز رد کړی و. د خبرنو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. اوس به رپورټونو ته راشو. په داسې حال کې چې پرستو کې په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونو د دې صوبې خراب امنیتي حالت له پامه غورځولی دی. نوموړي پرون په 400 کې د حیات محمد خان شیرپا د 500 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کوله. غونډې ته په ویناو کې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د خیبر پختونخوا پر امنیتي حالت اندېښنه څرګند کړه او له ریاست یې وغوښتل چې د خلکو د سر او مال حفاظت یقیني کړي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې امنیت ته ژمن او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نور معلومات غلام غوث راکوي.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره د حیات محمد خان شیرپاو د 500 تلین په مناسبت د فروری په 11 د 400 ضلع په شیرپاو کلی کې د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هیواد د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره کولو تور ولګولو چې د صوبې حکومت د عمران خان په خوخه د زندان نه چلیږي او مرکزی حکومت د اسټابلیشمنت د خوخي په اقداماتو عملی کولو مصروف دی او د پښتونخوا صوبې د امنیت جدي مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مرکزی حکومت کې عمدہ صورت حال دے دام تجیل پرمور کنٹرول چلی گی ناگا دبل جیل پرمور کنٹرول مانی چلی گی ندی صوبے مسائل و طرف تا چار توجہ نہ تا ورکڑے ندی صوبے دا جنوبی ازدا چیدی انتا اڑو حکومت تیشتا انتا دا مقام نپس روز پسانا کشید تے روزانہ دا دہشت کردے چاکم عمل دے پاگے کے اضافہ کی گی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاده کړه چې د دوی ګوند به په هیواد کې د حقیقي جمهوریت نظام را جوړولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د قومي وطن ګوند د سیاستوالو ترڅنګ د جلسې ته د پاکستان د مزدور کسان پارټي مرکزی مشر افضل شاه خاموش هم وینا وکړه او هغه هم د صوبې او مرکز لخوا د صوبې جدي مسلو ته په پاملرنه نه کولو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
نن هم که زه د امن خبره کوم نو زه وژل کېږم، زه تښتول کېږم. نن هم په دې وطن کې د حکمران طبقې سره زما د بیماری علاج نشته. هغې نن پر چوک کې یو تماشا ساده کړې ده، جلسې دي، جلوسونه دي، څوک وی وینیو، څوک وی پریښودو. نن هم په دې پښتونخوا صوبه کې دو حکومتونه دي، یو د ماخام نه پسی او یو د نور خطوره د نور پریوتو پوری.
حکومتی چارواکو د قومي وطن ګوند د دې جلسې پر ردعمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د صوبې او مرکز دواړو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پښتونخوا صوبې د امنیت او نورو مسلو حل کولو لپاره اقدامات کوي او په صوبه کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري غړي
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا په کوارټ کې دکاندارانو اتحادیو ویلي چې له خروالۍ یا ټي ایم ایس سره د 99 کالو لپاره د دوکانونو د اجارې لوزنامه شوې، خو د 150 کلونو تر پوره کېدو وروسته هغه اداره په لوزنامه کې بدلون کول غواړي، خو دوی زیاتوي چې دا ورته د منلو نه ده. دکاندارانو په خبره بل لار وسره نشته، مګر دا چې احتجاج وکړي. بلخوا د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن مشر وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو په امر یې د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ممتاز بنگش په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې دکاندارانو ګواښ کړی که چېرې د صوبایي حکومت او ټي ایم ای یا د ښاروالۍ محکمې د دوی دوکانونه په زوره خالي کولو هڅه وکړه، نو دوی به مجبوره شي چې د اړوندو محکمې پر ضد تحریک پیل کړي. دکاندارانو یې په اړه مشال ریډیو ته ویلي، د ښاروالۍ محکمې یا د ټي ایم ای اړوند چارواکي د دوی سره ترسره شوي یو کم سل کلنې معاهدې نه په شا کېدو هڅه کوي او د دوی د اجارې موده غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د دکاندارانو اتحادي یو مشر محمد فهیم یې په اړه د فبروري په یولسم مشال ریډیو ته ویلي، دا د یو یا د دوو دکاندارانو خبره نه ده، بلکې په سلګونه دکانداران داسې دي چې د اجرې معاهده نوي کولو ته اړتیا لري.
دا تاسو مخکې نه ونیسئ، د کمپنی باغ سره مخامخ کوم دکانونه دي، اډې کې نه دي، په مین بازار کې شته، په غلی منډۍ کې شته دي، په تحصیل نه لاندې شته دي، په پولیس لائن باندې کین تنه سره مخامخ شته دي. نو دا پورا بازار ده، د کې تقریبا 400 پلس لیز هولډرز دي.
د مدني ټولنې یو فعال پیر شنواز ویلي، اړوند محکمې څو کال وړاندې دکاندارانو ته دکانونه ټکلې شوي مودې پورې په اجرې ورکړي ول، خو اوس چې کله د یادې محکمې چارواکو ولیدل چې کوهاټ کې کاروبار په خکېدو دی، نو اوس وایي چې د دکاندارانو ګټه زیاته شوي، باید چې اړوند محکمې ته دې هم زیاتې پیسې ورکړي شي.
که چېرته ماته ټي ایم ای یا ایل سی بی لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې رکړې وي، خو بیا به زه ورته یم چېرته زه پروفیٹ ګټم ماته ملوېږي لګیا ده، نو ته ما سره هغه برابر شریکې. دا لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې نه ده، دا لیز بیس باندې ده، دا ماته لیز کې ملاو ده. که چېرته اکارڈنگ ٹو دی اگریمنٹ زه کمې کوم، تا ته خپل کرایه زه نه در کوم په ټیم باندې یا پورا نه در کوم، نو دا تا حق ده ته ما خلاف کاروایی وکا.
د بازار د مشترکه اتحادیو مشر امیر خان افریدی مشار ریډیو ته ویلي، دا سخکاری چې اړوند محکمه د صوبایي حکومت په وینا د دوی سره زور زبردستی کول غواړي، خو د په خبره دا به د محکمې لویه غلطي وي، ځکه چې دکاندارانو سره د سپریم کورټ امر موجود دی، په کوم کې چې سپریم کورټ د معاهدو غځولو او په کریه کې د 10% زیاتوالي امر کړی، کوم پاره چې دکانداران تیار دي. خو که بیا هم د محکمې مشرانو یا صوبایي حکومت د دکاندارانو غوښتنې ونه منلي، نو دوی به مجبوره شي چې احتجاج پیل کړي.
وګوره، قانون نه لیرې نه تښتیدنو خبره نه ده، تاجر سره خو یکی ولیره ده، بیا به درنام ورکو په مختلف بازارونو کې جلوس به هم باسو. دې لپاره علما کرام هم سره مذهبي قوتونه هم دي، دا ټول دو دې لپاره درنه جلسه جلوس اخیری هرتال هرتال رو بیکو.
کوهاټ خار کې زیاتره بازارونه د ښاروالۍ محکمې په ځمکه جوړ دي، کوم چې اجاره لرونکو ته په مخه یا په درې پړاوونو کې یو کم سلو کالو لپاره په اجرې ورکړی شوي وو. خو دکانداران وایي، درې دېرش کلنه معاهده سرته رسیدو نه وروسته ورته په زړو شرطونو یا د محکمه د اجرې موده نوره غځولو ته تیار نه ده. خو بلخوا د ښاروالۍ محکمې تحصیل مشر یا ټي ایم او محمد شعیب د فبروري په 11 ټلیفون د لارې مشار ریډیو ته ویلي، د اړوند محکمې صوبایي سیکرټري په وینا یې د دکاندارانو یا د ز هوارولو لپاره د دکاندارانو مشرانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند پولیسو ته سپارل دی. د سند حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه سندي ویلي، خو د هغه صوبې د سکر پولیسو د نوموړي پر ضد یو نوې مقدمه جوړه کړې ده. او پر وزیر تور دی چې د ریاست ضد ویناوې کړې دي، خو هغه دا تور ردوي. له کراچۍ د نیازلي رپورټ اورو.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یو ځایي مشر هدایت الله پښتین بیګا د فروری په 11 مشال ریډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند سکر پولیسو په یو بله مقدمه کې نیولې دي، او د فروری په 11 د ګډانی زندان څخه لزان سره سکر ته وړې دي.
علي وزیر نن مازیګر یو ځل بیا سکر پولیسو د ځان سره یوړلو، او دوی دا اف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په دبانی په سکر کې اف آی آر کټ شوی دی.
هدایت الله پښتین زیاته کړې چې علي وزیر د سکر پولیسو په یو دروغجن مقدمه کې نیولې دی. نوموړي په وینا چې علي وزیر د تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ګډانی په زندان کې بند دی، نو بیا علي وزیر څنګه د سن په سکر کې جلسې ته وینا وکړه؟ د سن حکومت او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سن په سکر کې د فروری په نومبئی نیټه درج مقدمه کې پولیسو بیا په علي وزیر تور پورې کړی دی چې نوموړي د فروری په نومبئی نیټه په سکر کې د جلسې په مهال د ریاست او فوج په ضد ویناګانې کړي او خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د سن پولیسو دا تازه مقدمه او بیا علي وزیر په داسې حال کې سکر ته بوتللې چې نوموړی د بلوچستان په حب کې ځایي عدالت د جنوري په 1 په درج مقدمه کې بری کړو. خو د خوشي کېدو وړاندې د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي دری ایم پی او له مخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر کړی و او نوموړی تیر کال د 2024 د نومبر د 14 راهیسې د ګډانی په زندان کې بند و. بلخوا د حب ګډانی زندان یو چارواکي چې نه یې غوښتل چې نومې واخیستل شي مشال ریډیو ته ویلي، علي وزیر د فروری په 11 مازیګر د سکر پولیسو ته سپارل شوی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین بیا مشال ریډیو ته ویلي، د پنجاب او بلوچستان وروستو اوس حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر په ضد په سند صوبه کې دروغجنې مقدمې جوړېږي.
د ریاستي ادارې په شمول د پاکستان دغه پارلماني جماعتونه دا ګرد ګټ جوړ دی، هغه خلق هغه قوتونه په مخ راخي چې هغه په دې عمل کې د ظلم خلاف خبره کوي، د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي.
علي وزیر تیر کال 2024 د اگست په 3 اسلام آباد پولیسو نیولې و او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندې دي. د اسلام آباد، راولپنډۍ، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند وروستو نوموړی تیر کال 2024 د نومبر په 14 بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی و. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14 د ډرا اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې و او د نومبر په 21 د ضمانت وروستو له زندانه خوشې کړل شو. تر دې مخکې د پېښور پولیسو د 2006 کال په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستي ادارو په ضد د کرکې خبرولو او ویناګانو کولو په تور په 5 مقدمو کې خودل شوی و. چین موړې پکې نږدې 6 میاشتې د کراچۍ په زندان کې بند و او په ځینې مقدمو کې د ضمانت او ځینې کوي د بری کېدو وروستو د 2023 کال د فروری په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشې شو. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان په ګډون لزین نور هوادونو په زور د کډوالو په ناغښتونکو د استلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې غونډه وشوه چې د کډوالو ترڅنګ پکې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې د یوې لس کسیزې کمیټې جوړولو پریکړه وشوه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له حکومتونو سره به په اړیکه کې وي او هغوی به مرسته غواړي. بلخوا د اسلام آباد د پولیسو یو افسر مشال اړو ته ویلي چې د هغو کډوالو پر ضد کاروایی نه کوي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره وي. له اسلام آباد راشد خټک رپورټ راکوي.
دا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو لخوا را جوړې شوې یوې غونډې د ګډونوالو شعارونه دي. په 11 فروری په دې غونډه کې افغان مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو د ځینو هیوادونو نه په زور د کډوالو او پناه غوښتونکو د ویستلو په ضد کمپاین پیل کړو. غونډې ته د وینا په وخت دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغه کډوالو په زور له ویستلو ډډه وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د واک بدلون نه پس پاکستان ته راغلي دي. وینا کوونکو د نړۍ په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د دوی مرسته وکړي او دریم هیواد ته د دوی د انتقال او هلته آبادولو پروسه چټکه کړي. په غونډه کې یوه لس کسیزه کمیټه هم جوړه شوه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو او اولسونو سره تماس ونیسي. او مرسته ترې وغوړي. د دې کمیټې یو غړي احسان الله احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی بله لار نه لري او مجبور دي چې نړۍ په خپل بد حال خبره کړي.
سلور کال تیر شولو او په دې کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې امریکا کې سیاسي نظامونه بدل را بدل شولو او پالیسیانې د مهاجرت په خلاف سخت شولې چې له دې سره دلته په پاکستان کې، ترکیه کې، ایران کې، دوبۍ کې، قطر کې، البانیا کې افغانانو ته ډېر زیات مشکلات جوړ شولو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د مارچ تر 3 نیټې پورې ټول کډوال د اسلام آباد نه وباسي. په دې سربېره حکومت د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو پریکړه هم کړې ده. البته د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو ته تر جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. په غونډه کې د جنبش آزادي فانوس زنان افغانستان مشر حاجر آزاده مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان کډوال د ډېرو ستونزو سره مخ دي. البته دوی دغه غونډې ته خوشبین دي.
اوس پولیس هر مهاجر چې کچیر دوی ویزه هم لري دوی نیسي، د اسناد ته نه ګوري، ډېره بده چلند ورسره کوي. لکه چې ډېر د حقوق پالان دلته حاضر و، موږ هیله کوو د پاکستان د حکومت څخه چې دا زموږ ناسته په ډېره جدي توګه ورته وګوري.
د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناد کډوال نیسي.
هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی، قانوني طریقې باندې پاکستان ته داخل شوی دی، او هغه ایون پناهګزین دي یا کاروباري په سلسله کې راغلي دي پاکستان ته، هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی هغه خلاف هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ایچ سی آر باندې هم نیوکې وکړې چې د دوی مرسته نه کوي. خو په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی دغه نیوکې رد کړې او مشال رډیو ته وویل
زمون کوشش دا دی چې مونږ ټولو ته ځان ورسو که هغه ریفیوجی زی یا که هغه ازایلم سیکر زی، هغه دلته کې ژوند کوي. د پی آر کارډ والا د پاره خو اکاونټ سم کولاوري شي، هر یو دغه کولی شي، خو دا کوم نوي خلک راغلي دي نو دا حکومت رجسټر کړي نه دي. ظاهره ده چې د دې مختلف چیلنجز دي در پیش دي. ته ظاهره ده چې ستونزې شته، سایکولوجیکل مشکلات هم دي، وته پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي ارېست شي. نو زموږ چې کوم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی، هغه بیا زموږ سره خپل وکیلانی هغه موږ تغړو ته لاړ شو، دا خلک موږ اخلاص کو یا عدالتونه ته لاړ شو، دې کیسونه بیا موږ وکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ارکامو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي او ډېر یې دریم هیواد ته د تلو لپاره انتظار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په خیبر ضلع کې د پیس اینڈ جسټس په نوم یوې نا حکومتي ادارې یو کمپین پیل کړی دی چې موخه یې خلکو ته د هغوی د قانوني حقونو په اړه معلومات ورکول خول شوي دي. د کمپین غړي چې زیاتره وکیلان او مدني فعالان دي، د کلیو په کچ غونډې جوړوي او خلکو ته وایي چې له عدالتي نظام به څنګه ګټه پورته کوي. د پاکستان په آئین کې تر 13 بدلون وروسته پخوانیو قبایلي سیمو ته چې اوس په خیبر پختونخوا صوبه ورګړي دي، د هیواد عدالتي نظام غزول شوی دی. د فرهاد شینواری رپورټورو
په دې کمپین کې کار کوونکی قانون پوه ایډوکیټ خان کریم مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځېدلی او په دې باندې د خلکو د پوهې لپاره دوی دا کار پیل کړی.
مونږ په علاقه کې ځای په ځای باندې یو آگاهي پروګرام چلوو لیګل اویرنس په نوم باندې، او په هغه کې خلکو ته دا شعور ورکوو چې تاسو د ځمکې په تنازع کې عدالت ته رجوع کولای شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولای شي، جنگ جګړې په شکل کې یا د غلا وغیرہ په شکل کې تاسو ای سی چول ای اف آی آر لا دا قانون مونږ ته حاصل شوی دی، هغه ته تاسو رجوع کولای شي. او دا اویرنس په هر هغه کې ډیر پکار دی، ځکه چې مخکې خو زمونږ یو خپل سیستم وو، پولیټیکل اډمنستریشن وو، هغه به علینالو دغه قانون به زمونږ لپاره اوس خو څنګه پاکستان کې هر شهري ته حق حاصل لري، په دغه سره طریقه باندې مونږ ته په فاټه کې چکم د زم شو دی
پیس اینڈ جسٹس نیٹورک په نوم نا دولتی ادارے د خیبر ضلع کوارڈینیٹر میر محمد افریدی ویل چې د دې کمپین مقصد دا هم دی چې د ځایی سړو ترڅنګ ښځو ته هم په آئین کې د دوی بنیادی انساني حقونه وښایي او عدالتي ډانچې او کار نه خبر کړي.
مونږ چې کوم اصل هغه داوا چې په جرګه سیستم کې هغه کومه صنفي لیول باندې برابري وه، هغه کې د خواتین کمی و د زنانو نو پغی بیس باندې دا کمیسیشن چې په عدالتي بیس اویرنس آگاهی مهمونه مونږ په مختلفو علاقو کې وکړل چې د دې مقصد دا و چې خلک د کوم د عدالتي سیستم دی د هغې نه باخبره شي او د هغې کوم پروسیجر دی او کوم د عدالت سټرکچر دی په هغې باندې باقاعده مونږ سیشن واغستلې.
په پخوانی اف سی آر نظام کې بعد د قبایلي جنسي پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی اختیاراتو ترڅنګ عدالتي اختیارات هم وو او په یو وخت به یې د انتظامی افسر او د اډیشنل میجستریټ په توګه کار کاوه. پولیټیکل ایجنټ به د اف سی آر د قوانینو لاندې د ځایي مشرانو په سپارښتنو د مقدمو فیصلې کړې او د ده فیصله به یوازې د کمشنر په عدالت کې او یا هم بیا په فاټا ټریبونل کې چیلنج کېده او قبایلي ولس کوم های کورټ یا سپریم کورټ ته رجوع نشو کړای. خو اوس قبایلي ضلعو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم ورغځېدلی او اوس قبایلي ولس کولی شي چې د انصاف حاصلولو لپاره د اعلی عدالتونو ته هم ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان دورځنی دوره پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې ده. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د عالي شورا د اوومې غونډې مشري کوي او ترڅنګ به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. د اسلام آباد بیا هم د راشد خټک رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې طیب اردوغان او شهباز شریف په شریکه د پاکستان او ترکیې ترمنځ د همکارۍ عالي کونسل د اوومې غونډې مشري هم کوي. د غونډې نه پس په یوه اعلامیه خپریږي او اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، سرمایه‌کارۍ، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې سره تر پاکستان وړاندې د ملایشیا او انډونیشیا دورې هم وکړي. له ترکیې پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کوونکي او په اسلام آباد کې د اکرا پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر شهریار خان مشال رډیو ته وویل چې د طیب اردوغان دوره ځکه مهمه ده چې پاکستان ته د نورو هیوادونو مشران ډېره موده کېږي چې نه دي راغلي او دا دوره به د پاکستان سفارتي تنهایی ختمه کړي.
Unfortunately, there is a lot of talk between Turkey and Pakistan.
د بدقسمتۍ نه ډېرې خبرې کېږي چې پاکستان او ترکیه دوه وروڼه هیوادونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هغومره نه دی څومره چې پکار وو. د دوی ترمنځ د تجارت حجم د $1 بلین نه هم کم دی او دا په تېرو څو کلونو کې کم شوی دی. مونږ خبرو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري کمه ده، خو دا دوره به د تجارت د زیاتېدو لپاره لار هواره
کړي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري هم د فروری په 10 نیټه پرتګال ته د تلو په وخت په ترکیه کې لږ وخت ایسار شوی وو او د ترکیې صدر سره یې لیدلی وو. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیاستو استاد ډاکټر حمایت الله مشال رډیو ته وویل چې ترکیه او پاکستان په تاریخي لحاظ ملګري هیوادونه دي او په نړیوالو مسایلو هم د یو بل سره همغږي دي. د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نشته.
It is expected that many agreements
hile da chade de dawre pa mahal dere lawzname laslik shi sade ke ba iqtisadi kulturi aw da yo basra da hamkarai taruna shamil bi ma pa khyal pakistan aw turkiya hasa ke wich khpal tijarati adi ke piyawde kli pa nawe narai ke badwara he waduna da yo basra tijarat ya tawlo aw adi ke nora khe kawlo da par da yo nawi dawr pail kawi
a new era in economic and bilateral relationship.
طیب اردوغان 15 کاله په خوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړی و. هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت وو. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وزیر اعظم او عارف علوی صدر وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو اوس هم د مشال تر رڼا لاندې خبرونه چې پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دورځنی سفر ارزښت پکې کتنه شوې ده. د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنو لاندې کی موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فروری له 12 څخه د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد کې به وي. دیبا حالتا دا پاکستان او ترکی ترمنس دا یو لولپوڑی پورم دا غونډی یو مرستیال مشری کوي. دا پاکستان او ترکی تعلقات له ډیری مودې راهیسی شدی. دا په هغو هیوادونو کې د دواړه سی له یو بل سره تعلقات تر نورو ټولو هیوادونو له یو بل سره شدی. د نن په باس کې به د رجب طیب اردوغان د پاکستان د سفر اهمیت او د دې ترڅنګ دا به ګورو چې په مجموعي توګه د ترکی ل دې سیمې سره یعنی هغه وخت چې دلته برتانیا ولا او هندوستان پاکستان او پاکستان روس جوړ شو او داسې افغانستان د دې سیمې سره د ترکیه یا د سلطنتي عثمانیه چې ولا د هغه تعلقات تاریخي سیاسي دا څنګه وو د به ل شاهد الیاس داوړ او حق نواز خبريال دی ل واشنگتن پوسټ سره کار کوي او د په ترکیه کې ل ټي ار ټي ټلویزیون سره کار کړی دی او د دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې په لری او دارنګه شاهد الیاس داوړ بیا د پاکستان کې د انسټیټیوټ اف سټریټیجک سټډیز سرکار کوي هلته څیړونکو دی په ترکی کې درس کړی دی هلته په یوه نه کال تیر کړی دی ژبه پروانه سره ویلای شي او دا غي یوات په ورسپانو کې لیکنی کړی دی. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو ټولو کتونکو او
اوریدونکو ته مننه. شاهد الیاس پایل بل تاسو کو د رجب طیب اردوغان دغه سفر ته تاسو بهسته د پاکستان او د ترکی د تعلقاتو د پو په هیڅ باندې څنګه ګوري؟
په ټولو نه اول عبدالحی کاکړ صاحب تاسو ته حق نواز صاحب ته او ټولو د تاسو کتونکو او لیدونکو ته سلامونه. تاسو د جمهور رئیس اردوغان د پاکستان رسمي دوره ده، دوه ورځې دوره ده. نو د پاکستان او ترکیې په منځ کې لکه تاسو چې خپل انټروډکشن کې وویل چې د دوی ډېر مخکې نه د هند سره او د مسلمانانو سره افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. نو په هغې تناظر کې لږ غوندې د نن چې پاکستان او ترکیې منځ کې کم اړیکې دي د دې صحیح توګه باندې انډرسټینډ کولو لپاره ضروری ده چې لږ غوندې موږ د دې د تاریخ هم سلګ ډېر انډرسټینډینګ ولرو. پاکستان او ترکی کې خو چونکه ما وخت تېر کړی دی نو په ترکی کې همیشه دا ویل کېږي چې ترکیه صرف دوه نږدې ملګري لري، نورو سره ترانزیکشن لري. دا هغه دوه ملکونه چې کوم دي، یو پاکستان دی او یو آذربایجان دی. نو دا ډېره مهمه خبره ده. په هغې پس منظر کې پکار ده چې مونږ ورته وګورو.
زه دا وایم چې د هغې پس منظر د ترکیې له پاکستان سره څه دی چې دا دومره نږدې ملګرتیا ده؟
هغې پس منظر دا دی چې کله د خلافت تحریک شو هغې دپاره دلته د هندوستان مسلمانانو چې کمې پیسې جمع کړي وې، کمې مرستې جمع کړي وې، هغه پیسې چې کله ترکیې ته یوړې نو په ترکی کې هلته اتاتورک د جمهوریت د ریپبلیک اعلان کړی و، بیا هغه پیسې هم رسته ټول د نوي سیستم ته وکړه او ترکی په هغې باندې خپل ډېر نوموړی د پبلیک سیکټر کې یو بینک دی، ایسټ بانک سره هغه بینک یې پرې جوړ کړ. او د دې خبرې نه د ټول د ترکی عوام چې کوم دي او د ترکی خواص دي حکومت دې راټول ته خبر دی. د پاکستان
یعنی ځکه تاسو خبره کوي زمینس کې دغه تلار چې خلکو ته لږ پسې منظر ورکو. خلافت تحریک هغه تحریک چې کله برطانیه پر هندوستان حکومت کولې، پاکستان نو جوړ، اول نړیواله جګړه والا په اوله نړیواله جګړه کې سلطنت عثمانیه چې هغه د ماتېدو په یو حالت کې ولې، او په دې وخت کې مسلمانانو لاغو سر د ملګرتیا د پاره مولانا جوهر علي خان او مولانا ابوالکلام آزاد بیا باچا خان هم سر ملګری سو، او دوی هجرت وکړي افغانستان ته، د دوی د پاره پیسې راټولې کړي او هغه پیسې ورکړي. نو تاسو واسه چې هغه تاریخي پس منظر کې دوی ځان د دغو سیمو پورې وړي ګړي.
بالکل داسې ده، لکه دوی ډېر ښه، دوی خو کم د دوی خپل د ازادۍ د هویت چې کم جنگ و، د کم مشر چې اتاتورک و، هغې کې تاسو ته پته ده چې ټول د غرب طاقتونه چې و کنه مین هغه ټول د دوی خلاف و. نو په ټیم کې د دوی سره چې چا مرستې کړې دي هغه دوی نشي هېرولی، هغه د دوی د ملک په جوړښت کې یو ګام بولي چې هره د خلکو مې موږ سره د ترکیې په جوړښت کې جمهوریت په جوړښت کې د خلکو زموږ سره مرسته کړې. نو همدا وجه ده چې تاسو به وینئ چې دا ترکیې د جمهور رئیس اردوغان دا اول ویزیټ نه دی، دا ډېر ګڼ پاکستان ته ځي راځي، اوس هم ډېر امپارټنټ، مطلب د پاکستان بیا خو مخکې چې مونږ خبرې کوو بیا به نور هم د دې اړه
پر دې باندې به خبره وکړو. شاید الیاس صاحب تاسو پسې منظر هم ورکوي، او اکنواز صاحب تاسو په ټیاټي ټلویزیون کې کار کړی دی، په استنبول کې اوسېدلی، لکه څنګه چې زما خپل هم شخصي تجربه ده، شاید الیاس صاحب او نور هم چې څوک هلته ځي او که بیا هلته چې کوم تاسو اوسېدی، بحیثیت پاکستانی په نورو ځای کې خلک ګیله شکوا کوي چې یاره دلته له ما سره یو تعصب کېږي، پردي په نظر باندې راته قتل کېږي. تاسو چې هلته اوسېدی، تاسو د پاکستان پاسپورټ و، په حیثیت تاسو بې د پاکستان په نظر قتل، نو څنګه ستاسو تجربه و سره؟
مننه عبدالحی کاکړ صاحب. کم وخت چې 2014 کې د تیریتی یا ټی آر ټی ورلد کې زمون کار کول او په ترکی کې یو خطه تجربه وا، ټیک ټک لګ وخوا، خو لومبه خو دغه و چې ډېر خبرې راسې دي چې دا وخت مون سره په یاد کې دي. هغه کې کوم د عام ول سره ملو شو یو، نو یو ټک استعمالي کې شاید الیاس صاحب بدغه شي کاردیش لکه رور ملګری رور کنه، کله چې بمونږ چاته داسې اوی هغې ته انګریزي نه واخله، نو چې مونږ بوتو چې د پاکستان نه یو، نو هغې به راته دغه لفظ استعماله و کنه کاردیش، نو مطلب دغه به زمونږ دپاره هم دغه مطلب ځای خبره وه. زما چې بهر هیوادونو ته تک شوي دي، نو په هغې کې دوه هیواد داسې دي چې یو ترکیه ده، یو سریلنکا ده، چې هلته کې به تا چاته د پاکستان نوم یاد کړو، هلته به تا په ښه نظر کتل. ترکیه کې بیا داسې یو شمېر لکه په د اداره کې چې موږ کوم کار کوو په ټی آر ټی ورلد کې، نو بعض بعض وخت کې به چونکې پاسو په نړیواله توګه باندې یو داسې اداره وه چې پای کې د هر هیواد نه خلک وو، د عربو نه پکې وو، دغه شان ته کې د هند نه پکې وو، مسلمانان هم پکې وو. پای کې به یو پیښه داسې وشوه چې یو دوه خبرونه چاپ شو، نو هغه ترکیان چې کوم زمونږ ایډیټرانو یا مشرانو، نو هغې موږ ته وویل چې ګوره د پاکستان نه چې کوم خلک موږ راوستي دي، نو د هغې دوه مقصده دي. یو خدا ده چې زمونږ د دې په منځ کې ورولي ده، بل زمونږ کلتوري او مذهبي دغه پس منظر هم شریک دی. نو په دې وجه باندې موږ تاسو راوستي یو چې داسې څه خبر تاسو ګوره چې هغه د ترکیه، چونکې دا خو سرکاري میډیا ده، د دې رسنۍ نه یو خبر داسې دي، نو د هغې تاثر به په دنیا داسې دي چې دا د ترکیې یو کلتور دی یا دا غلط خبر شوي. په هغې باندې لکه دغه سیز نه موږ ته به دغه یو حوصله ځایم را کوله، او د دغه پوښتنه به رانه هم کوله چې موږ د پاکستان نه کوم خلک راوستي دي، نو د هغې کې بنیادي وجه دغه ده چې موږ یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لرو، څنګه چې شاید الیاس وایي د پخوا نه دغه اړیکې شته.
مننه. زه اکنواز صاحب تاسو ته به بیا هم راځم. شاید الیاس صاحب اوس به راسو د رجب طیب اردوغان، مشکو اردوغان ورته وایي، خو چې کوم ترکیان ما اورېدلی دي که زه سم وایم دوی اردوغان ورته وایي. د ده چې دا کوم سفر دی، ستاسو په خیال باندې په دې کې خاص تاسو ته څه ښکاري، یعنی له نورو ځکه مختلف تاسو ورته وګورئ؟
عبدالحی کاکر صاحب، ترکیه چې کومه ده، ترکیه د دې یو خو د پاکستان سره چې کومې اړیکې دي هغه چې یو اړخ دی، دغه دی چې د بین الاقوامي نظام کې د دواړه ملکونه څنګه پرمختګ کوي، څنګه چې مختلف ایشوز وي پای باندې د دې دریض څه دی کنه، یو خو دغه خبرې او یو د دې بایلیټرل دا دواړه
فلمنځي تعلقات
یو بالکل دا دواړه شیونه ده کې تاسو ته خام معلومه ده چې پاکستان په دې خطه کې چې سهم وجوهات دي ډېر مهم یو ملک دی نیوکلیر اسلحه لري او نور مطلب تاسو ته ښه پته ده چې ډېر مهم یو حیثیت لري په بین الاقوامي سطح باندې که نه همداسې ترکیه چې کومه ده ترکیه د نیټو ممبر دی په نیټو کې د ترکیه کې دل یو مسلمان ملک نور ټول کریسچینډم دی که نه یو مسلمان ملک دی نو دا ډېر داسې ډیفیکلټ باندې سچویشن دی څنګه پاکستان په ډېرو ځایونو کې خپل ځای ډېر داسې په اکورډ سچویشن که مومی خپل مسلم ایدنتیټی او بیا دته کم چې کامی مفادات دي هغه بیا بیلنس کول نو دا دواړه داسې ملکونه دي او د دې دواړو ملکونو دلته د خپې او بین الاقوامي چې کومې مسلې دي هغه کې د دریز لري کنه هغه دریز د یو بل سره چونکې هغه دي دواړه کاردش ملکونه دي لکه څنګه چې
اورور ملکونه
نو دې په دې باندې ډېرې مشورې کوي که نه په بایلیټرل لیول باندې هم او په انټرنیشنل لیول باندې هم تاسو ته پته ده دا زمونږ همسایه افغانستان کې او د دې خطې چې کوم صورتحال دی هغې نه ترکیه لرې نه شي پاتې کېدی په افغانستان کې ترکیش اتنیک
ترکمن
دی هلته دواړو ملکونو معاشی ډېرې نږدې اړیکې دي لکه دا اسلام آباد کې میټرو بس چلیږي دا ډېرو خلکو پته وي ډېرو ته به نه وي که نه چې دا ترکیش کمپنی دی چلی همداسې لاهور میټرو بس دی ملتان میټرو بس دی راولپنډي ویسټ مینجمنټ دغه دی صفایانې کړو نو ډېر اړخیز تعلقات دي د دې ملکونو فورم دی جوړ کړی دی فورم دا میټنګ دی دوه ورځې میټنګ به وي دی کې به دا ټول اسپیکټس دی ګوري که نه بین الاقوامی هم او د یو بل مسکې د دې تعلقات یې عبارت کړي
مانه نظر اعظم شاید الیا صاحب تاسو کوم اکنوا صاحب تاسو خپل یعنی په دې دومره وخت کې تاسو یو تعلق ترکی سر پاتې شوی دی او په دې حالاتو به تاسو خامخا نظر ساتي تاسو دا اوسنی سفر څنګه سنجوي څنګه جاج اخلي
ګوره که په موجوده حالاتو کې مونږ وګورو نو خاص کر په امریکا کې چې کوم بدلون راغی د ډونالد ټرمپ راتګ بیا د هغې سره په دغې منطقه کې خاص کر چې کوم حساسیت د ترکیه لپاره هم لري د پاکستان لپاره هم لري بلکې د غونډې منطقې لپاره هغه د مشرق وسطی یا د منځنۍ آسیا چې کوم حالات روان دي هلته نو هغې کې چې ختیځ بخنه غواړم په هغې کې چې کوم مډل ایسټ کې کوم حالات روان دي خاص کر د اسرائیل او بیا کوم نوې نوې خبرې راځي نو دغه هم ډېر مهمه ده ځکه چې دې کې نه صرف تا چې تجارتي او دوه اړخیز سفارتي خبرې اترې به کېږي بلکې په دې کې به په دفاعي خبرو باندې او بیا په ډېرو مسلو باندې ترکیه او پاکستان چې کوم همغږیز دي که هغه د سایپرس مسله ده د ترکیه لپاره که هغه د کشمیر مسله د پاکستان لپاره که دغه شان د غزې مسله ده د اسرائیلو مسله ده نو په دې باندې دغه مهم په دې وخت کې که مونږ زه ګورم نو دغه حالات هم په دې کې بدلونونه راځي او په دغه وجه باندې هم دلته کې د دې اهمیت زیاتیږي نو د دغه سره سره نور خو ما چې کوم کې ستاسو پروګرام کې راتګم نو باندې سیزونه داسې چې په هغه باندې به نظر ما چول وي یو خبره ده چې بار بار کېږي هغه چې د تجارت د دواړو هیوادونو په منځ کې دا به تر 500 اربو میلیاردو یا ډالرو اربو ډالرو پورې رسول وي نو تر اوسه پورې داسې لکه دا تقریبا دوه کاله مخکې هم دغه خبره وه نن هم دغه خبره ده نو دغه مشکلاتو دا خبرې اترې خوشته خو باقي دغه ده چې په دې منطقه کې لکه څنګه چې شاید الیاس صاحب هم اشاره وکړه افغانستان ته په افغانستان کې چې کوم حالات دي نو د هغې نه نه پاکستان ځان طرفه کولی شي نه ترکیه کولی شي نو دې دورې زما په خیال باندې مختلف اړخونه دي یو د نړۍ ته سماوي یو د دې منطقې او دویم دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم روانې چارې دي چې دا ورې مضبوطې شي
مننه نواب صاحب زدار اعظم او شاد الیاس داور صاحب چې څومره خبرې دي د پاکستان او د ترکیې تعلقات زیات اړخې خپلمنځي تعلقات به پر خپل ځای باندې وي خو زیات داسې دي چې په نړیوال چې کومې شخړې دي په هغو کې د دوی دریز همغاړې کول پکې شاید ډېر مهمه وي خو بله خبره دا چې کله موږ کلتوري ته ځو په تاریخي حواله دوی یو بل ته ډېر شوق دغه لري تاسو لاړسته څه وخت پاکستان نه و جوړ هندوستان و بیا مسلمانانو دوی دپاره دغه وکوي ژب ستا سوال تزدا ده تاسو څکل کلتوري اړخه د ژبې په حساب باندې خبره کوي ځکه زه چې هلته تللی یم نو داسې ټکي به ما اورېدل چې هغه زموږ په دغه کې به مو کنه لکه اوس داسې ټکی دوی لکه موږ وایي کساب کنه دوی بل کساب کنه داسې نو تاسو د پاره یعنی دا د ژبې له اړخه ځخه څومره کې تاسو د دې له جاج واخلئ
عبدالله صاحب دا پاکستان چې کومه ملي ژبه ده اردو اردو ټکی په خپل چې کوم دی دا د ترکیه ټکی دی اردو لخر ته وایي کنه فوج ته وایي اردو
افغانستان کې دا فوج ته وایي ملي اردو
ملي اردو ته وایي الته ملي اردو ته وایي هغه کې ترکیه کې نو د دې نه تاسو اندازه واخلئ چې څومره تاسو وختي وایي چې کساب ورته وایي داسې لکه فرض کا غده چاکو ورته وایي چاکو دی کنه چاکو دا چاړه دی ته چاکو وایي او ډېر داسې ټکي دي زه همېشه خلکو ته وایم چې ګورئ چې تاسو اردو ازدوي او لږ غوندې مو خپل عقل استعمال کوي نو بیا په درې څلورو میاشتو کې سړی ټرکش لینګویج چې کوم ورکینګ لینګویج یې زده کولی شي ځکه چې ډېر ټکي د اردو او د ترکی دغه دي یو شان دي کنه پاکستان ازبیکستان او قزاقستان او تنور منځنۍ آسیا ملکونه چې دي تام ترکیان دي ایک سنت دی له جای ډیفرنت نو ماته به ویل چې هلته نه راغلی ازبیکستان نه راغلی نو پاکستان پاکستان د پر او پښتون هم دغه سي فارسي هم او عربي دا ټول داسې سړي ته ښکاري چې دا یو ژبه ده اوس یو ژبه چې صحیح سړي زده کې نورې ژبې هم دي نو د ترکی سره په کلتور کې چون کې د ژبې ډېر کلیدي کې دار وي نو د ژبې والا ډېر ټیپ ریلیشن
دین علاوه د ژبې نه علاوه زه به اک نواز سپ ته زما د ژبې نه علاوه نور د غزمو تاسو پښتوني پښتني کلتور یا افغانستان یا بیا پاکستان کې بزینې داسې رواجونه او څه دوی له یو بل سره سمون خوړی رسم رواج شاید الیاس ما وی چې داسې لشه بیا لاوازا ځینې داسې رواجونه او څه زمونږ له رواجونو سره سمون خوړی
ژبې علاوه د دې رواجونه یو خدا زمونږ په حق د پښتونولۍ کې هم مېلمستیا ډېر مهم یو ټکی دی یو ټکی دی په زمونږ د حق کلتور کې نو هلته مېلمستیا چې کومه ده بالکل سړی وایي چې دا خو لکه پښتنو سره چې هلته کېنم ودرېږم د افغانانو سره او پاکستان د ټوله خطه دی کې د مهمان نوازۍ یو دغه شته نو دا د دې کې ډېر سترانګ دی دغه شته دین علاوه د دې یو بل سره تګ را تګ د غربي ملکونو کې هوتا خپل لیدلې دي چې خلکو منځ کې تګ را تګ خپلوي او خپلوان دغه ډېر سره دغه شوي دي کنه کمزوري شوي دي په ترکی کې دغه په پاکستان او افغانستان کې نام زیات دا شي ناستا پاستا ملګرتیا کول کله کله فیملیز ګیټ ټوګیدر او دا شي زونه ډېر زیات دي کنه نو سړی چې ترکیه کې اوسېږي کنه اکثر ماته خلک وایي چې یاره امریکا ته ځما او یا انگلینڈ ته زم هلته سیټل کولو دا کوم زه همیشه خلکو ته وایم چې په ترکیه کې سیټل شئ ترکیه کې به تاسو ته خپل کلچر هم ملاو شي او دا غربي کلچر هم ماډرن کلچر څو ته یا هغه هم ملاو شي نو ډېر زبردست
مننه شاد الیاس صاحب زه به هم تاسو سره ځم اکنواز صاحب یو ډېر مهمه نقطه دا رجب طیب اردان سي تیر ظلم راغلی وړي ذکر یو کلی عبدالرحمن یعنی زه دا کلتوري خبره له اردوغان له سفر راغی سي موږ له جوار لارسو تاریخی کلتوری او د ټولو ته وګورو سیاسي عبدالرحمن پېښوري په نامه باندې یو ډېر مشهور کسو او هغه خبريالم پاتسوي دي ډیپلوماټم پاتسوي دي کله چې د پاکستان سره د تعلقات خبره کوي چې پېښور پاکستان کې راځي هغه وخت کو د هندستان برخه و نو عبدالرحمن پېښوري ذکرم کوي دا ډېره مهمه نقطه ده ځکه چې د ولسمشر په کچه باندې دا خبره کول ډېره مهمه ده خلق په دې کې دا پېښور دا سړی
بالکل عبدالرحمن پېښوري زما په خیال باندې چې 2014 سم کې کله ته یو اردوغان پاکستان ته راغلی 2000 کې هم او 2014 معلومات یې چې پارلمان ته کوم خبرې کړې وي نو پاره کې د عبدالرحمن پېښوري ذکر شو نو بیا تر څه کوم ډېرو خلکو ته داسې پته نه وه چې دا څوک دی بلکې موږ ته هم په خپله باندې داسې معلومات نور چې بیا موږ معلومات وکړو چې دا څوک دی نو هغه د پېښور سره تعلق لرونکی یو عبدالرحمن و او هغه په هغه وخت کې تعلیم هم کړی و په حیث باندې هغه پښتون او کشمیری د پېښور اوسېدونکی خو پختون کشمیری دا غیر نسل چې کوم دا شو او بهر حال دلته نه غبیا 1912 کې هغه په هغه وخت کې تر فکر د بلکان دا جنگونو په پاره کې الته کې هغه هغه
هغه وخت کې سلطنت عثمانیه ولا بلکان ملکونه لکه او چې بوسنیا کروشیا دا پکشي دي هغه جګړه ونو د پېښور دی جګړې د پاره له عثمانیه له پوجانو سره ملګرتیا د پاره ولاړی
دې ته لول څه کې دا خلکو د علاج د پاره لکه کوم میډیکل
کوم
د چې کومې پاره جنګونو کې زخمیانو ته بل لا یې سره سره جنرالیست هم پاتې وو او د هغې نه علاوه دا و چې تعلیم یافته هم وو نو بیا دغسې هم ویل کېږي چې کله خلافت عثمانیه په وجود کې راغله نو په 2000 په خیال چې 1930 کې نو لومبه د افغانستان د پاره چې کوم سفیر وو نو هغه د عبدالرحمن پېښوري وو او له بده مرغه بیا په غلط فهمۍ سره داسې ویل کېږي مصدقه خبره خو نشو کولی خو دا کوم د اطلاعاتو یا د رسنو له مخې چې په استنبول کې بیا یو برید په ترس کې په حق رسید ووژل شو
د په غلطي یعنی داسې فکر کېږي چې په غلطي وژل شوی نو د عبدالرحمن پېښوري چې
لکه دې ته چې موږ وګورو نو د ترکیه سره د دې سیمې پاکستان وو کنو دا غینه مخکې هم د دې سیمې دي خلکو د دې پښتنو د افغانانو دغه شان د کې د مسلمانانو دا غي اړیکې وسره وي ځکه مرتب څنګه چې شاید لیا سي په سر کې هغه ذکر هم کوو د تحریک خلافت والا نو
پاره زم دې تر اصله مزه چې د باچا خان په تحریک کې تر ټولو مهمه خبره د خلافت تحریک کوم او بلکې د خلافت سکله تحریک شروع کېدلې نو د خیبر پښتونخوا هغه وخت کې نو اوس بسرت برتولې چې کومه کمیټه و دغه ممبر وو بیا دوی لاړو افغانستان ته دا غم یو پس منظر دی کنه په حساب باندې
بالکل تحریک خلافت کې کوم نو پاره کې خو په وخت کې شو کې متحده هندستان په هغه کې کدا دیوبند راوخلې دغه شنت کې پاره کې هم کې سیاسي نه علاوه هم په دې خوره کې د دې خوره نه خاص کړ د پښتنو چې موږ کومه خوره ده دا باچا خان هم پاره کې یو مهمه کردار لوبولی او د دې په زرګاو خلک چې دی هغه تلی افغانستان ته هغه د یو د ترک موالات او چې کوم د برتانیې د هغه وخت د سیزونو
د بایکاټ
او د شند د هغه سره سره هغه دغه چونکه احتجاج پر ریکارډ کو چې د عدالت د هند کم برتانی حکومت او پړومبي کم نړیوال جنگ شو نو په هغه جګړه کې د هند هم د برتانی په کې هم یو کردار لوبولو نو په دې وجه په احتجاجان د دې خلاف وختانه هم په هغه تحریک کې شامل وو مسلمانان د دې سیمې چې کوم د هندستان هغه هم شامل
وو او افغانستان ته لاړ او افغانستان کې پناه ورکړل شو او غازی امان الله خان هغه وخت کې بیا دوی تمزکیم ورکی او داخله غزایم کل بهرل دام د تاریخ یو څه دا او ترکی ممکن دا نه ویروي شاید الیاس بل خبره دا اوس سی مو کوم خبره کو خو د پاکستان او د ترکی ترمنز چې دومره جوړ تعلقات دي خو بیا چې دو طرفه تجارت یا اقتصادي دغه تو ګوري هغه په هغه کچه نه دی په کومه کچه یو بل ته احترام لري یا ډیره جوړه رشتہ لري د دې وجه څه ده
عبدالحی کاکر سے بالکل تاسو خبره صحیح ده اوس وختي ماته لګوندې ائیډیا هوا چې د دې دواړو ملکونو دواړه هیڅ چکن تجارت ته داسو مړه دي اوس مې بیا د تاسو انټرویو تر اتونه مخکې لګ چیک کړل او زه ځم لګوندې د دې حیران شوم چې اوس 2024 کې د پاکستان ایکسپورت ترکیه ته چې کوم واه 750 میلیونه ډالر دي او د ترکی نه چې کوم امپورت دی هغه 800 میلیون ډالر
یاندا ډالر کې څه خبره کوي
او لکه اوس په کار خدا دا لکه اسه په کار خدا لکه ترکیه چې کوم دی په 100 ډالر د نورمال کوسو نو سره تجارت کوي او د دې دا معیشت د دینه اندازا واخلې چې صرف په ټوریزم سېکټر کې سیاحت کې نيسته 500 ډالر دی
هر کال کټی نو دومره غټه یو اکانومی یو ټریلیون ډالر اوس په کراس کوي ترکیه کنا ټریلیون ډالر نه زما په خیال آلریډی دی کراس کړی دی کنا نو دومره غټ اکانومی او دومره په سوونو ډالرو تجارت کوونکی یو ملک او دومره ښه تعلقات د یو ملک سره او د تجارت یې بیا دا حال دی دا ډېر ستاسو خبره صحیح ده چې دا چې کوم معاشي وجه زما په خیال دا ده د بد مرغه بدقسمتۍ سره چې د پاکستان چې کوم معاشي صورتحال دی که نه زمونږ صرف ترکیه سره دا حالات نه دي زمونږ اوورال چې کوم ایکسپورټ دي اخراجات دي که نه هغه زمونږ د ملک آبادۍ ته چې وګورې د دې رقبې ته وګورې او د هر څه ته وګورې نو هغه زمونږ ډېر ډېر کم ټریډ دی انټرنیشنل ټریډ صرف د ترکیه سره نه د نورو ملکونو سره د دې وجه دا ده چې زمونږ سره مخه د 1980 دهایي کې او یا دهایي کې چې کوم مصنوعات وو لکه ټیکسټایلس وو او دغه د جراحي سامان جوړوي او دا شیزونه جوړوي اوس خو آی ټي تنګ تللی دی آی ټي کې دی کوشش کوي چې زیات شي خو زمونږ هماغه ټریډیشنل او ډیټډ چې کومه اکانومي ده مین وجه همدغه ده چې په دې وجه باندې مونږ نه شو کولی چې مونږ سره داسې پروډکټ نشته چې مونږ یې په نورو ملکونو کې خرڅوو همدغسې ترکیه نه چې کوم سامان راځي ترکیه سره اوس خو پریفرنشل ټریډ ایریا والا چې کوم اګریمنټ دی هغه پاکستان ساین کړی دی خو د نورو ملکونو سره چې د دې تجارتي تعلقات دي هغې سره یورپ هم پاکستان ته پریفرنشل سټیټس ورکوي امریکانو هم ورکوي خو د ترکیه سره هغه حالات نه پکار دي په دې اړه کارونه وشي
مننه شاید الیاس صاحب ستاسو او حق نواز صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره ور سره نو خوشاله اوسئ شو وخت او خدای په امان
ډیر
دا و د مشال تران لاندې چې پکې مو نن له شاید الیاس داوړ او حق نواز سره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د پاکستان د سفر اهمیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په مجموعي تعلقاتو خبرې کولې بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ په مخه شو Thank you.